دو بجې شوې قدرمن دوستانو، زه اجملنده او زما نور همکاران مو د صدای رادیو په دې خبرونه کې هرکلی
کوي.
دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان د ولسي جرګې لخوا رد شوي یو شمیر کاندید وزیران تور پورې کوي چې دوی په ولسي جرګه کې د یو پلان شوي حرکت او فساد ښکار شوي دي. د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اوري، د پاکستان په قبایلي سیمه کې د امریکا د بې پیلوټ الوتکې په تازه برید کې شپږ سخت دریځي وسلوال وژل شوي. د اسلامي دولت ډلې پرون د ورځې ناوخته یو نوی ثبت شوی غږ پور کړی چې هغه جاپاني یرغمل ته منسوب ګڼل کیږي چې د دې ډلې سره یرغمل دی. په دې اړه وروسته په د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اورېدلی شئ. اوس هم وای سمیم د افغانستان اړوند خبرونه دروړي.
سلام، په سر کې د خبرونو سرټکی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له تروریزم سره د جدي مبارزې په هدف نن د یو شمیر آسیایي هیوادونو د استازو کوربه و. په لغمان ولایت کې د سړک غاړې په ماین چاودنه کې نن یو سیمه ییز پولیس او درې ملکی وګړي وژل شوي دي، او په کابل کې له 12,000 ځوانانو څخه نن د کانکور ازموینه واخیستل شوه. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له تروریزم سره د جدي مبارزې په هدف نن د یو شمیر آسیایي هیوادونو د استازو کوربه و. په دغه یو ورځنۍ غونډه کې د پاکستان له استازي پرته د 14 آسیایي هیوادونو یو شمیر ډیپلوماتانو برخه اخیستې وه چې ټولو ټینګار وکړ چې باید له تروریزم سره په ټینګه مبارزه وشي. د آسیایي هیوادونو د استازو په دې غونډه کې په دې ټینګار وشو چې له تروریزم سره د مبارزې لپاره یوازې سیاسي هڅې د حل لار نه ده، بلکې د دغه پدیدې سره باید فکری مبارزه هم وشي. په لغمان ولایت کې د سړک غاړې په ماین چاودنه کې نن درې ملکی وګړي او یو سیمه ییز پولیس وژل شوی دي. د دې ولایت د سرپرست والی بیان د سرحدي ځواک ازادي راډیو ته وویل چې چاودنه د مرکز مربوط د مصري کلا په سیمه کې شوې ده. د ځواک په وینا امنیتي ځواکونو د دغه پیښې په تړاو یو مشکوک کس نیولی دی. تر اوسه چا د دې پیښې مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی. دغه راز د میدان وردګو ولایت څخه په خبرې شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې نامعلومو وسلوالو تېره شپه په سید آباد ولسوالۍ کې دوه تنه کی وګړی په ډز وژل دي. په کابل کې له 12,000 ځوانانو څخه نن د کانکور ازموینه واخیستل شوه. د لوړو زده کړو وزارت سرپرست عثمان بابوري خبر اعلان ورته وویل چې په دې ځوانانو کې 8,000 هلکان او 4,000 نجونې دي. ښاغلي بابوري څرګنده کړه چې په راتلونکي کې به په کابل کې له زرګونو نورو ځوانانو څخه هم د کانکور ازموینه واخیستل شي.
تعداد جذب ما برابر با جذب سال گذشته در مؤسسات تحصیلات عالی دولتی است. نباید کاهش رو نما شوه با مقایسه سال گذشته.
د ویل چې سا کال به شاوخوا 15,000 ځوانان د لوړو زده کړو مؤسسو ته او 13,000 نور به نیمه عالی زده کړو مؤسسو ته جذب شي. او په ننګرهار ولایت کې نامعلومو وسلوالو د نجونو یوه لیسه په بمونو الوزولې ده. د دغه ولایت د پوهنې ریاست د مطبوعاتو مسؤول محمد آصف شینواري ازادي راډیو ته وویل چې دا لیسه تېره شپه د هسکې مینې ولسوالۍ په شپولي سیمه کې الوزول شوې ده. نوموړی همداراز وایي چې د همدې لیسې په یو کیلومترۍ کې نامعلومو کسانو د هلکانو له یوې لیسې څخه وسایل وړي دي. بهرني خبرونه به عصمت څاروان در واوروي.
د پاکستان په قبایلی سیمه کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په تازه برید کې شپږ سخت دریځي وسلوال وژل شوي دي. د پاکستان استخباراتي چارواکو د ازادي راډیو مشال راډیو ته وویل په دغه برید کې چې نن سهار وختي وشو د افغانستان پولیسو ته نږدې په قبایلی سیمه کې یو موټر په نښه شوی و. چارواکو ویل په وژل شوو کې یو شمیر ازبک وسلوال هم دي چې دقیق شمیرې څرګند نه دی. دا د روان کال له پیله په پاکستان کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو څلورم برید دی. د اسلامي دولت وسلوالي ډلې پرون ناوخته یو نوی ثبت شوی شخص پور کړ چې جاپاني یرغمل کینجی ګوتو ته منسوب ګڼل شوی دی. په دغه شخص کې یو ځل بیا د یوې عراقي مېرمنې د خوشې کېدو غوښتنه تکرار شوې ده. دغه شخص په داسې حال کې خپریږي چې اردن د خپلو هوایي ځواکونو د هغه پیلوټ د خلاصون لپاره د دې ښځینه بندې د خوشې کېدو وړاندیز کړی چې د اسلامي دولت له ډلې سره یرغمل دی. د اسلامي دولت ډلې ګواښ کړی دی چې که اردن ساجده الرشایی چې په مرګ محکوم شوې خوشې نه کړي، اردنی پیلوټ به له جاپاني یرغمل سره یو ځای ځای ووجني. په انګریزي ژبه ثبت شوی ژغوی اردن باید نن تر لمر لوېدو پورې نوموړی د ترکیې په پوله کې حاضر کړي، کنه اردنی پیلوټ معاذ الکاسی سیه به ووجني. د جاپان صدر اعظم شینزو آبی د پارلمان یوې کمیټې ته وویل چې حکومت یې دغه ژغ څیړي. د اردنی پیلوټ پلار چې پرون یې د اردن له پاچا سره کتلي وایي هغه ورته ډاډ ورکړی چې هر څه به سم شي. د اوکراین په ختیځ کې روسیا پلوه بلتون غشتون کې ادعا کوي چې په یو ستراتیژیک ښار کې حکومتي ځواکونه تقریبا بشپړ محاصره کړي دي. د بلتون غشتون کو مشر ادوارد باسورین وویل هغه لویه لاره چې د چې دی بالتیست شار د دولت تر کنټرول لاندې نورو سیمو سره خلوي د دوی د وسلوالو لاسونو ته لوېدلې ده. د اوکراین د پوځ ویندوی اندری لیسینکو تایید کړ چې د دی بالتسیف شار له دوو لورو محاصره شوی او په مسلسل ډول د ګراد توغندیو تر حملې لاندې دی. نورو دولتي چارواکو دا خبره چې ګواکې نږدې ده چې دولتي ځواکونه تسلیم شي رد کړه. ویویل چې د بلتون غوښتونکو ادعا مبالغه ده. کارپوهان وایي د بلتون غوښتونکو ځواکونو پرمختګ د هغې موافقې د بریالي توپ چانس له خطر سره مخامخوي چې په تیر سپتمبر کې د بیلاروس په پلازمینه مینسک کې ترلاسه شوې وه. د بشری حقوقو د سار ډلې یا هیومن رائټس واچ خبرداري ورکړ د لوی تیروتنه د چي د نړۍ حکومتونه له تروریزم سره د مبارزې په خاطر پر بشری حقوقو سترګې پټوي. د بشری حقوقو د سار ډلې چې په نیویارک کې میشته ده رئیس نیتروت د 2015 میلادي کال په راپور کې چې نن خبر شو وویل په اوکراین کې د بشری حقوقو د حقوقو سرغړونې د اسلامي افراطیت او په اوکراین کې د کرکیچ په شان د نړیوالو ازموینو په زیاتېدا کې مهم رول لوبولی دی. نیتروت استدلال وکړ چې د بشری حقوقو ساتنه او دیموکراتیک ځواب د دې ډول بحرانونو کلي ده. د روسیې یو جګپوړي چارواکي وویل مسکو غواړي چې د تاجکستان اردو پیاوړی کړي. د روسیې د دفاع وزیر مرستیال اناتولی انتونوف د چهارشنبه په ورځ په دوشنبه ښار کې د تاجکستان له ولسمشر امام علي رحمان سره له کتنې وروسته خبریالانو ته وویل تیر کال له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د لوی برخې وتلو د تاجکستان د پوز پیاوړتیا ته پام ځانګړی ډول مهم کړی دی. اناتولی انتونوف په دې اړه د جزئیاتو له وړاندې کولو ډډه وکړه او فیسبوک وایي د تیر کال په وروستیو درو میاشتو کې زیاته ګټه کړې او دغه راز د کارون کشمیر د پام وړ زیات شوی دی. فیسبوک پرون چهارشنبه وویل د 2014 میلادي کال په وروستیو درو میاشتو کې د دې کمپنۍ ګټه 201 میلیون ډالر ته لوړه شوه چې د تیر کال د ورته مودې په پرتله په سلو کې 40% زیاته ده. د فیسبوک یو له دوو مؤسسانو څخه مارک زوکربرګ وویل د دوی د اعلانونو اوایت تر 3.5% پورې زیات شوی، یعنی 3.95 میلیارډ ډالر ته رسیدلی دی. د په وینا د دې آیت په سلو کې نشته اویا د موبایل د اعلانونو له اوایدو څخه ترلاسه کیږي.
دوستانو خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل تاسو کولای شئ چې دا نور خبرونه زموږ کوې پانه کې مو ګورئ ازادي رادیو ډاٹ کام مو د وې پانه پاته دا وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. د افغانستان د ولسی جرګې لخوا رد شوی یو شمیر کاندید وزیران تور پورې کوي چې دوی په ولسی جرګه کې د یو پلان شوی حرکت او فساد ښکار شوي. دا چې ولې په اړه یو رپورټ لرو. د افغانستان د لوړ زده کړو وزارت وایي سکال به د هیواد په عالي او نیمه عالي موسسو ته له 9000 څخه زیات محصلین جذب کړي. په یو بل رپورټ کې له ننګرهار اورو چې د هسکې مینې په ولسوالۍ کې ناڅرګند وسلوالو د نجونو لیسه په بمونو الوزولې او د هلکانو لیسه یې لوټلې ده. دا ولسمشر بارک اوباما حکومت د 2014 میلادي کال د لګښتونو بودیجه راتلونکي ونې کانګرس ته لیږي. دا او نور رپورټونه هم دارنګا د ګولیا چار تنظیم پروګرام په روانه خبرونه کې اوریدل شي. سموګګلا ازادي رادیو نوري د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 2.9 اوریدل شي. همدارنګه په ګڼو خارونو کې د FM 100.5 زموږ خبرونه خبري کی
که انټرنیټ لري بیا نو هر چیرې چې کولای شي زموږ خبرونه زموږ د ویب پاڼې لري په مستقیمه توګه واوري. ازادي رادیو ډاټ کام مو د ویب پاڼې پته ده. د خبرونه لومړی ریپورت راخلو. افغانستان د ولسی جرګې لخوا رد شوي یو شمېر کاندید وزیران تور پورې کوي چې دوی په ولسی جرګه کې د یو پلان شوي حرکت او فساد ښکار شوي. دوی وایي چې ولسی جرګې یو شمېر هغه کاندید وزیران هم رد کړل چې ښې وړتیا یې درلودې، خو د دې جرګې اداري پلاوی دغه تورونه په کلکه ردوي او وایي له قانون سره سم وکیلان حق لري کاندید وزیر ته د باور یا نه باور رای ورکړي. د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان که څه هم په ولسی جرګه کې فساد او سمتي مسایل نه ردوي، خو وایي چې کاندید وزیرانو ته د باور یا نه باور رای ورکول د ولسی جرګې واک دی. په دې اړه نور معلومات له کابل د رحمت الله افغان په ریپورت کې.
د ولسی جرګې لخوا یو شمېر رد شوي کاندید وزیران وایي په دې جرګه کې د فساد د موجودیت او د یو پلان شوي حرکت له امله رایه ترلاسه نه کړې. دوی چې نه یې غوښتل نوم او غږ خپور شي، د پنجشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل وکیلانو د کاندید وزیرانو کاري پروګرامونو ته نه بلکې د تعصب او د ځینو نورو مسایلو پر اساس رایه ورکړې. خو دې رد شویو کاندید وزیرانو دا ونه ویل چې د دوی پر ضد په ولسی جرګه کې منفي حرکت چا او کومې ډلې پلان کړی و. بلخوا سردار محمد رحیمي چې د سوداګرۍ او صنایعو وزارت ته کاندید و او له ولسی جرګې نه یې د باور رایه ترلاسه نه کړې، دغه خبره نه مني. ښاغلی رحیمي وایي په ولسی جرګه کې د رایه ورکونې روحیه مثبته وه او دا چې کوم کاندید رد یا تاییدیږي دا د ډیموکراسۍ اصل دی. بالاخره دا طبیعي خبره ده. هغه قومونه چې کم وکیلان لري لږ واک لري، دا د ډیموکراسۍ ستونزې دي. ولې مونږ دا دښمني نه بولو؟ که چېرې د ملي وحدت حکومت په مونږ اعتبار وکړي او بل پوسته مو معرفي کړي، مونږ به زیاتې هڅې وکړو. په ټوله کې زه ویلی شم چې د ولسی جرګې روحیه مثبته وه.
ولسی
جرګې د چهارشنبې په ورځ د ملي امنیت رئیس او اتو تنو کاندید وزیرانو ته د اعتماد او لس تنو کاندید وزیرانو ته د عدم اعتماد رایه ورکړه. په ورته وخت کې د ولسی جرګې اداري پلاوی هم د یو شمېر رد شویو کاندید وزیرانو تورونه ناسم او بې ځایه بولي. د دې جرګې لومړی منشي سید اکرام ازادۍ راډیو ته وویل یو شمېر هغو کاندید وزیرانو چې د اعتماد رایه نه دي ترلاسه کړې، علت یې دا و چې د تخصص مطابق اړوندو وزارتونو ته نه و معرفي شوي.
کوم اشخاص او افراد ته چې رای ورکړ شوی د دې توانایي او د دې اهلیت تجربه درلود او دغه نور ورونه هم زمونږ چې و اهلیت او توانایي او تحصیلات درلود تخصص درلود، خو لیکن بعضې مسایل په دې کې موجود وو چې دوی د هماغه خپل تخصص مطابق اداراتو ته معرفي شوي نه وو. او دغه کوم خبره چې دا د قوم نور مسایلو په رابطه ویل کېږي دا زه سل فیصده ردوم.
په ورته وخت کې یو شمېر افغان کارپوهان که څه هم په ولسی جرګه کې د سمت او فساد خبرې نه ردوي، خو وایي چې وکیلانو د رایه ورکونې په بهیر کې تر ډېره وړتیا او تخصص ته پام کړی. د سیاسي چارو څېړونکي ناظم ګل زدرانه وایي هغو کاندید وزیرانو چې د باور یې ترلاسه کړي په دولت کې د کار کولو مستحق وو.
په دې کې شک نه لرم چې زموږ په اوسنۍ پروسه کې به سمتي تنظیمي او ګروپي ډله ییزې خواستي وي او موږ په اوسنیو شرایطو کې د سل فیصده یوې شفافې پروسې تمه او توقع نشو درلودلی. په مجموع کې دا پروسه زه مثبت ارزیابي کوم او زه امیدوار یم چې ډېر ژر به موږ د یوې کاره
د ولسی جرګې اداري پلاوی له حکومت غواړي چې د رد شویو کاندید وزیرانو پر ځای نوي کاندیدان ولسی جرګې ته ورمعرفي کړي. بلخوا د ولسمشر محمد اشرف خنی ویا نظیف الله سلرزی ازادۍ راډیو ته وویل چې حکومت به ډېر ژر نور کاندید وزیران دې جرګې ته د باور اخیستنې لپاره معرفي کړي. رحمت الله افغان، ازادۍ راډیو، کابل.
ازادي رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي سږ کال به د هیواد پالي او نیم عالي موسسو ته له 90 څخه زیات محصلین جذب کړي. د دې وزارت سرپرست محمد عثمان بابري د پنجشنبې په ورځ په کابل کې له زرګونو ځوانانو څخه د کانکور د ازموینې د اخیستو پر مهال وویل دوی هڅه وکړه چې د محصلینو د جذب اندازه له تیر کال څخه کمه نه شي او امتحان هم په شفافه توګه ترسره شي. د کانکور په ازموینه کې ګډونوالو ځوانانو ویل که حکومت پوهنتونونو ته د محصلانو د جذب اندازه زیاته نه کړي، ګڼ شمېر ځوانان به د تیرو کلونو بے نتیجے پاتشی. تفصیل د خان محمد سین پر رپورٹ کی اورو.
د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي چې د روان تعلیمي کال لپاره به د دولتي لوړو زده کړو عالي مؤسسو ته 55,000 او نیمه لوړو زده کړو مؤسسو ته 10,000 محصلین جذب شي. د دې وزارت سرپرست محمد عثمان بابری د پنځشنبه په ورځ په کابل کې لزرګونو ځوانانو نه د کانکور د ازموینې د اخیستلو پر مهال خبریالانو ته وویل چې د دې لپاره چې پوهنتونونو ته د محصلانو د جذب اندازه د تیر کال له اندازې څخه کمه نه شي، هڅه شوې چې د تیر کال په څیر په مجموع کې 2,000 محصلان د لوړو زده کړو عالي او نیمه عالي مؤسسو ته جذب شي.
تعداد جذب ما برابر با جذب سال گذشته در مؤسسات تحصیلات عالی دولتی است.
د دولتی لوړو زده کړو عالی مؤسسو ته زموږ د جذب اندازه له تیر کال سره برابر ده. ښایي په دې برخه کې فشارونه راوړل شي، خو هڅه مو کړې چې د جذب اندازه کم نه کړو.
خغلی بابری وویل هڅې تیزی کړي چې په راتلونکي کال کې پوهنتونونو او د لوړو زده کړو عالی مؤسسو ته د محصلانو د جذب اندازه زیاته کړي، 16 ټولګیو څخه د فارغانو د بې سرنوشتۍ ستونزه کمه شي. د لوړو زده کړو وزارت د معلوماتو له مخې سکال په ټول هیواد کې شاوخوا 2,00,000 ځوانان د کانکور په ازموینه کې برخه اخلي چې شاوخوا 33% نجونې دي. د دې وزارت سرپرست دا هم وویل چې د لوړو زده کړو عالي او نیمه عالي مؤسسو ته د کانکور روانه ازموینه په نورو ولایتونو کې د عقرب په میاشت کې اخیستل شوې ده. په عین وخت کې د دې ازموینې ځینو ګډونوالو له ازادي راډیو سره په خبرو کې له حکومته وغوښتل چې په پوهنتونونو کې د جذب اندازه لوړه کړي. دوی ویل که په دې ازموینه کې بریالي نشي په خصوصي پوهنتونونو کې د لوړو فیسونو د ورکولو توان نه لري. دوی تاکید کوي چې دا وزارت دی د ازموینې ارزیابي په شفافه توګه ترسره کړي، سو د وړو کسانو حق تر پښو لاندې نشي. سمیع الله یو له دې ځوانانو څخه وایي:
نه هیله لرو چې خپل حق مې در کړی، چې موږ دا لاره ده د لپاره موږ راغلي چې موږ چې جوړ شو وطن ته خدمت وکړو، چې موږ تر دوی بل چلند رسول مثال یې یا کومه زیاته موږ سره اوسي، نو موږ بیا خو در نه پاتې کېږي. موږ مجبور یاست لوبری نه شروع سي یا بل لوبه باندې وړو، کنه دوی باید سي امتحان نتایج باید سي شپه باید سي ولري.
عین حال کې بل ځوان محمد وزیر چې دی هم په دې ازموینه کې ګډون کړی و ورته نظر درلود:
ما د عدالت په کې اوسې، باید د هر سړي خپل حق تر ورته نسي، درغلي باید ونه سي پکې.
د لوړو زده کړو وزارت سرپرست محمد عثمان بابری دا هم وویل چې له خصوصي پوهنتونونو سره خبرې کړي چې د امکان تر حده د فیسونو اندازه راکمه کړي. دا په داسې حال کې د چتیر کال د کانکور پر نتایجو په سلګونو محصلینو اعتراضونه وکړل او په کابل او ځینو نورو ولایتونو کې مظاهرې هم وکړې. کارپوهان وایي د لوړو زده کړو وزارت باید د محصلانو د جذب د اندازې د لوړولو ترڅنګ د درس کیفیت ته هم پاملرنه وکړي.
ستاسو له پیغامونو نه
واقعا سکال یو کال دی چې هر څوک خپل باید کامیاب شم، او سکال تحصیلات تعلیم چونکه ویل دي چې سکال په واسطه او دا شیان نه کیږي، نو زما غوښتنه تحصیلات تعلیم نه داده سم دغه نظر زه دوی ورکړی ده، باید دغه نظر پلی او عملي کړي.
له حکومت نه دا غوښتنه چې موږ مثلا د خوشندې پوهنتون چې دوی موږ د پوهنتون راغلي یاست، موږ اندې ښې دي، موږ او نن دلته پرمغه غلسه مونږ وطن د بیرته خدمت وکړو، لکه مونږ وطن مونږ باندې حق لري. مونږ د دې کې خښه په پسر مثال مونږ داخل شو، ان که شری مونږ سره کوم ځای ته وسی نو کېدای شي مونږ به سبا د مثال پات شو، به کار به روزګار پات شو، مونږ اندره خراب شي، مونږ اندې ښه کول لپاره امتحان لپاره غلسته.
توقع دا لرو چې دا مثلا امتحان د خطر شي تحصیلات عالی سم دا غوښتنه چې مثلا د کابل امتحان په کار د چډیر په خو واجب باندې واخلي، ورته دلته زیاتای کې د کابل سره مونږ د کابل ولسوالۍ او د خرابات ولسوالۍ په کابل کې یو کې پراته مونږ ته نه میا سره دلته راشه داسې مشکلاتونه دغه دی واجی.
په کله به خو د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وي سکل به د هیواد پالي او نیمه علي موسسو کې له نوي زرو څخه زیات ماسلان جذب کړي. لا بلې خوا د افغانستان په ګڼو هغه ولایتونو کې چې له پاکستان سره د ډیورن په کرخه پراته دي، د خونځیو او مکتبونو سوځول او رانول لا هم دوام لري. د ننګرهار د هسکې مینې په ولسوالۍ کې ناڅرګند وسلوالو د نجونو یوه لیسه په بمونو الوزولې او د هلکانو لیسه یې لوټ کړې ده. په دې اړه به له ننګرهار زموږ د خبریال شاه محمود شینواري راسولی رپورټ واورو.
د ننګرهار د پوهنې ریاست مطبوعاتي مسول محمد آصف شینواری ازادي راډیو ته ویلي چې تیره شپه ناڅرګند وسلوالو د هسک مینې ولسوالۍ د شپولې په سیمه کې د نجونو لیسې په بمونو الوزولې او د همدې لیسې په یو کیلومتر کې د هلکانو لیسې څخه وسایل ځان سره وړي دي. نوموړی وایي دغو وسلوالو لومړی د لیسو پر څوکیدارانو سترګې او لاسونه تړلي او وروسته یې پر تخریبي اعمالو لاس پورې کړی.
د دې لیسې دوه ساتونکي تړلي دي او په سړک کې غورځولي دي، سترګې پرې تړلي دي. لیسې په اداره او تحویل خانه کې ماینونه ځای په ځای کړي دي او شپې په یو بجې هغه ته انفجار ورکړی دی. دې چاودنې په نتیجه کې د دغه دوو خونه چې په بشپړه توګه ویجاړې شوي دي، د دې لیسې نورې ودانۍ ته هم زیان رسېدلی دی. د دې تر څنګ د هلکانو کومه لیسه چې دې ته څیرمه 500 متره یا 1 کیلومتر فاصله کې پرته ده، هلته ورغلي د هغې ساتونکي تړلي دي او د دوو ودانیو ټولې هندارې ماتې کړي دي او د دفتري اسناد یې شیندلي دي. او د سیمې د اوسېدونکو په وینا چې ځینې وسایل او سامانونه د دې لیسې د ځان سره هم وړي دي.
آصف شینواری وایي دا لا تر اوسه نه ده معلومه چې دا کار د چا لخوا شوی، خو په خبرې دا د پوهنې د دښمنانو کار دی. د ولسونو او حکومتي چارواکو وغوښتل چې ژر تر ژره دي د دې پیښې عاملین ونیسي او د عمل په سزا دې ورسوي.
تر اوسه پورې نه ده معلومه چې دا کار به چا کړی، خو موږ دغسې پیښې غندو. دا د پوهې او د علم دښمنان دي. زموږ هیله دا ده چې ولس دې برخه کې بې تفاوته پاتې نه شي. ښوونځي د دوی د اولادونو د روزنې مرکزونه دي، د دوی ساتنه وکړي. حکومت نه هم دا هیله ده چې هر څوک د دې پیښې تر شا لاس ولري، هغه رابرسیره کړي او خپلو اعمالو په جزای ورسوي.
د حالاتو څیړونکي استاد محمد انور سلطانی وایي د ښوونځیو تړل، سوځول او الوزول یوازې د سیمې د استخباراتو کار دی. نوموړی وایي د افغانستان د پوهنې په برخه کې د پام وړ پرمختګ شوی او د سیمې استخباراتو ځینې کړۍ دانش زغملی. د ده په خبره ځینې استخباراتي کړۍ غواړي په دا ډول پیښو خلک له ښوونځیو څخه توري کړي چې دا کار ناممکن دی.
او دا چې دا وسته نه لپاره کمپیوټرونه تغلا کیږي یا دروازې ماتیږي یا مکتبونه سیزبل کیږي، دا د هغه څه نتیجه ده چې دی خلک باید په جهالت کې وساتي. ځکه په جهالت کې د دوی اوامر ښه تطبیق کیږي، نظر هغه حالت ته چې سړی د قلم او کاغذ او د کتاب سره اشنا وي. د هغه حالت کې د دوی خبرې څوک نه مني، ځکه دا خبرې خو د اسلام خبر نه دي، دا د استخباراتو خبرې دي او دا په جهالت کې تطبیق کیږي.
شاوخوا یو نیمه میاشت مخکې په بټیکوټ ولسوالۍ کې هم د یوې لیسې په انګړ او لارو کې ماینونه ځای پر ځای شوي وو چې هغه مهال امنیتي ځواکونو له وړاندې نه کشف او خونسا کړل.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. له ننګرهار څخه یو بل ریپورت هم لرو او دا ریپورت وایي چې البته د یو شمیر سوداګرو له قوله وایي له کله چې په تورخم کې د موټرو د وزن تله بیا فعاله شوې ده، ورسره فساد هم زیات شوی. یو شمیر سوداګرو له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د ځینو نورو ستونزو یادونه هم وکړه. ویل چې د کاروبار په وړاندې دومره ستونزې چارواکو زیږولي چې نږدې د دوی له خپلو کارونو لاس واخلي. د ننګرهار سرپرست والی مولوي عطاالله لودین هم د سوداګرو دغه ادعا سمه بولي، وایي چې په دې اړه به له لوړپوړو چارواکو سره خبرې وکړي. په دې اړه له ننګرهار زموږ خبریال شاه محمود شینواری رپورټ راستولی.
په ننګرهار کې یو شمېر سوداګر وایي په تورخم کې فساد نور دی ته اړ کړي چې له سوداګرۍ څخه خلاص په سر شي. دغه سوداګرو خپلې ستونزې د چهارشنبه په ورځ د ننګرهار له والي مولوي عطاالله لودین سره شریکې کړې. دوی وویل چې د شپږو میاشتو وروسته په تورخم کې بیا تله فعاله شوي او د پخوا په څیر له لویو موټرو په یوه او بله بهانه غیر قانوني پیسې اخلي. د سوداګرو په سازوالۍ حاجي زلمی ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل کله چې له تورخم نه جلال آباد ته خپل سوداګریز توکي وړي، په تورخم کې د تلې، خاروالۍ، ګمرک او په نورو بیلابیلو نومونو له سوداګرو غیر قانوني پیسې اخیستل کیږي.
اول د ترادو د شپږ میاشتې بند، اوس شپږ میاشتې بعد چالان شو. دا ټول د فساد منبع ده. په دې چې ترازو دی نوم دی، مثلا 2 روپۍ اخلي دولت ته ځي، 10 روپۍ د شخصي جیبونو ته ځي. یو مشکل مونږ حکومت نه دا درخواست کړی چې مونږ په تعرفه د ګمرک کې مونږ دا چاروالي ورکوو، په طرفه د ګمرک قانوني مهرباني وکړه دولت ته 500 کسان په لار کې پاتک څه د خاطر چې دولت ناقی مصرف کوي دا شروالي مونږ نه منو قطن بل د سایتامي مشکل زمونږ چې زمونږ غوړی راځي ماون راځي د لابراتوار او د صحت په حساب 300 ګرام د دې ضرورت چې لابراتوار کې زمونږ د هر کانټینر دوه د بوشکی دوه ټیمان کوزيږي دورځي په سلاو ټیمانو دا جوړیږي هفته کې یو کانټینر جوړیږي دا خپل ډاکټران صاحبان خرسي
د لوی باروډونکو موټر یو تن چلوونکو سمي الله وای کله چې لتورخم نه تر جلال آباد ته پوریزي د ملکی مامورینو ترڅنګ امنیتي کسان هم ورته په لوی لارو کې ناز دي او په بیلابیلو نمونو ترې پیسې اخلي
بل چې د ګمرک نه راوځو شپه نه بجې پورې بندیزي چې نه بجې پورې شوې 2000 ورکه سي د لارج کې 2000 نه ورکه په بیپاس بیپاس چې موږ باندې غل نه بوریم کته کې چور چفاز موږ د مر خطر کې دا موږ غوړ شپې څوک نه په بس راوځي ویل کا ودر غور کړه موږ روپي موټي کې به مخ کې چې کوز نه کې به وي بي زتي نورم زیات ته پولیسو په جامه کې دا پته موږ لاله کې موږ تعلیم نه نام اورم موږ لا پته لګي چې دا محمود شو دا پته موږ ته نه لګي موږ نه پوي کې چې دا دی وزه لار د بغلوم خوشکي اوس موږ مجبور چې موږ 15 درپسې د سره کور کولار جلال آباد
د ننګرهار والی مولوي عطا الله الدين وویل چې دی به د فساد مخنیوي په خاطر د خاروالي ګمرک روغتیا ریاست او نور هغه ارګانونو په اړه چې سوداګرو پری تورنه پوری کړی جدي چیرنه وکړي
نو دوی معنا غوښتنه وکړي چې موږ تاسو سره مجلس تر بل اخره دا شکایتونه وکړو د تورخم نه نیولې تر د خاروالي پوری او تر د ترازو پوری او همدار مجلس ته امي چې کوم مواد لابراتوار په عنوان باندې معاینه کوي ټول نه شکایت او کلمه د شکایت واوریدل زه به ان شاء الله د ټول دلایل سره د خاغری جمهور رئیس او د اقتصادي نماینده سره په دې باندې بحث کوم
خو په تورخم کې د تری د بیا فعالیدو په اړه والی عطا الله الدين د سوداګرو سنځ تایید کړه چې د سره پخوانی فساد بیا پیل شوی دی نو موري وویل چې د بل مرکزی چارواکو سره یو ور بیا د سوداګرو د غندخني شریک کړي ترڅو د فساد ریښې لمنځه یوسي او پر فساد ککړ خلک د قانون منګولو ته وسپاري
هم دا اوس د تاسو ته تجارتو شکایت او فساد جاری دی هم دا اوس د شپې د مخې چې تاسو سرنوارانو نو خلنشي ته د فساد تر سره کیږي موږ به بل اخر به هم دا کارم کوو کله هي اترا تک نه بعد چې اقتصادي هي اترا زي د بسارندواران التزي بل اخره به د گرفتاری کیږي دلته به دا مسله به قانون اند سارندواران د نه تعقیب
لا دی وړاندې هم په وار وار یو شمیر سوداګرو په تورخم کې د پراخه فساد نه شکایت کړه وو ولی په خبره اوس هم په هماغه اندازه له سوداګرو او موټر چلوونکو نه په بیلابیلو نمونو غیر قانوني پیسې اخیستل کیږي د سوداګرو په خبره دی فساد نور تر دې تنگ کړي چې مجبور دي نور له سوداګریزو چارو لاس واخلي
دوستانو دا د آزاد رادیو ده په کوټه کې پرون البته په بلوچستان کې د خاروالیو د شوراګانو یا د خاري حکومتونو لپاره ټاکنې وشوې د دې ټاکنو لمړی پړاو د 2013 کال په دیسمبر کې ترسره شوې او وروسته پړاوې پرون ترسره شو چې په کې د دې ایالت مرکزی خارګوټي په شمول د ایالت د 22 سیمو لپاره خاروالان او د غوي مرستایلان ټاکل شوې د کوټه نوې خاروال ډاکټر کلیم الله ټاکل شوې چې له پښتونخوا ملي عوامي ګوند سره تړاو لري او مرستیالي یونس بلوچ د مسلم لیگ نواز ګوند سره تړلې ده په کوټه کې د آزادې رادیو خبريال بارکوال خل د کوټې لټاکل شوی خروال ډاکټر کلیم الله سره مرکه کړی دا په کوټه کې د هوی د کارونو په اړه ترې پوښتنه کړی
ډاکټر کلیم الله سب تاسو به د کوټې د نوې میر یا د شاروال په توګه کم کارونه په نظر کې لري چې وایې
کوټه بزاده خو د غنډیر سخت مسل سره مخامخ ده ولې دا شار ډیزاین سوی وو د شپې تو اویا زوره د پاره اوس دې آبادی دیش لکه ته نږدې ده واټر سپلای بجلی روډ رش هر شی خراب سو دي زموږ ورته اراده چې په دې کې لر سخت تبدیلیان راولو د دې مثلا ټرافیک دی روډز دی د دې نالی ده او دا نور مکمچ په دشار کې انوال دی لکه ګیس بجلی واسا لږه روان پرشر زیات کو چې د شار دا مسائل سم شي کنه نو دې ته پر ډیر پیسو ضرورت دی بلکې زما دا اندازه ده چې د کوټي د بجټ کې چې 200 پیسې دی هغه ته تنخواه نور زیاتې ډیر نه دی زیاتې نو وزیر اعلی ته په چ مرتزات بجټ کړی دی بلکې د انټرنیشنل ان جی اوز فندونه جنو د پنجاب سبب دی کې مدد تاخو بلکې د لاهور شار سره د ډیزاین ګورو چې شاباس یې چې مرتم درته قبل نور مخیر ازاتې په دې کې زه کله کله ملک ریاض دی هم خیرات ډیر کوي بل دې ټاون ولا هغه ته وایي چې دا ساده پلان شی جوړ کړ پلان اوګه نو په دې کې ډیر شپوغرز مهنت غواړي ما دا څنګه اندازې ته کانفرنس دوه کانفرنس موږ دیو چې په هغه کې میډیا پکشي ډاکټر پکشي انجینیر پکشي وکیلان پکشي چمبر اف کامرس پکشي یو بل دوی په دې کانفرنس وژغیر دا اوس ایدیا اوس سب پرابلم دی په کوټه کې دی حل مشتره وشه است د ګوډه په تایید سره موږ یو پروګرام پر مخ باندې بوزو او د دې لپاره موږ باید چې تبدیلی راولو
کوټه شار په دغه سي ځای باندې موقعیت لري چې دلته اکثره د زلزلو له خطر سره مخامخ دي. د شاروالۍ یا دلته د بلدیاتي حکومت د قوانینو لمخې دلته څو منزله تعمیر او څوک جوړولای سي او څومره ودانۍ یا څومره بلډینګونه به وي چې هغه د دې قانون خلاف جوړې شوي دي او تاسې به د هغوی مخه نیسئ چې په له دې وروسته څوک جګ بلډینګونه یا جګې ودانۍ جوړې نه کړي؟
اصل کې د بلډینګ کوډ تقریبا 10 فوټ دی، په 10 فوټ کې تقریبا درې منزله جوړیږي کنه، تر 10 فوټ به چلوړ نه وي. اوس جوړ شوی خو ډېر څو سوه جوړ شوی، د هغو مطلق موږ جلا پلینینګ یو چې څنګه کېدلی شي، آیا موږ د هغو پیسې پیدا کړو چې وی نړو کمپنسیشن ورکولی شو کنه؟ دویم د آینده دپاره انشاءالله تعالی ټوټل یې بندو، د آینده دپاره به بالکل دا بلډینګ چې دی کنه تر خپل 10 فوټ زیات نه شي جوړ.
ډاکټر صاحب، وروستۍ پوښتنه مې دا ده، تاسو وویل چې تاسو که یو شایسته شار جوړوي نو د دې لپاره تاسو مرستې ته اړتیا لرئ، نو د دې لپاره تاسو یو نقشه تیار کړی ده چې تاسو د کوټې شار څنګه جوړ کړئ چې هغه د کوټې د اوسیدونکو لپاره ټولې اسانتیاوې د ژوند ولري؟
کوټ خو پخوا به کولې کسه چې لیټل پیرس و، کوچنی پیرس و، د دنیا شایسته شار و، لیکن آبادی دونه بندیا سوله چې اشر ګډ وډس و، د دنیا ګنده ترین شار دی. اوس په دې مسله کې چې موږ دا ګد ګند لیرې کوو او دا صفا کوو، دې ته لوی فنډ ضرورت دی. زما خیال پاکستان کې د نن د مرکز سره او بل انټرنیشنل ان جی اوز څومره دي، هغه به راولو، د هغو سره به ریکوست کوو چې بابا د ازمیر په ښار کې دا چینجز موږ ضرورت دي. آیا په کوټه کې اوور هیډ بریجز د لوړ پلان جوړ شي چې ټرافیک کم شي، زیر زمین لارې جوړې شي یا بل کم شي جوړ شي کنه، نو هغه به موږ سم دم پلیننګ جوړو. بیا پر دې پلیننګ بعد چې موږ غټه نقشه جوړ کړې او خپل ډیمانډ مې وکړ، بیا انټرنیشنل ان جی اوز ته چې دا ازمیر ډیمانډ دی په دې کې زموږ مدد وکړي. ان شاء الله موږ غواړو چې بدلون راځي، بغیر بدلون هیڅ مطلب نه لري.
ډاکټر صاحب ډیر
مهرباني، کور دی ودان.
دوستانو، اوس هم یو وار بیا پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکو ته عصمت ساروان نه اورو.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له تروریزم سره د جدي مبارزې په هدف نن د یو شمېر آسیایي هیوادونو د استازو کوربه و. په دغه یو ورځنی غونډه کې د پاکستان له استازي پرته د 14 آسیایي هیوادونو یو شمېر ډیپلوماټانو برخه اخیستې وه. په ننګرهار ولایت کې نامعلومو وسلوالو سختدریزو د نجونو یوه لیسه په بمونو الوزولې ده. دا لیسه تېره شپه د هسکې مینې ولسوالۍ په شپولي سیمه کې الوزول شوې ده. په لغمان ولایت کې نن د سړک غاړې د ماین په چاودنه کې درې ملکیان او یو سیمه ایز پولیس ووژل شول. په کابل کې له 2000 ځوانانو څخه نن د کانکور ازموینه واخیستل شوه. په دې ځوانانو کې 8000 هلکان او 4000 نجونې دي. د پاکستان په قبایلي سیمه کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په تازه برید کې شپږ سختدریزي وسلوال وژل شوي دي. د اسلامي دولت وسلوالي ډلې پرون ناوخته یو نوی سب شوی ژغ پور کړ چې جاپانی یرغمل گینجی ګوتو ته منسوب ګڼل شوی دی. د اوکراین په ختیځ کې روسیا په لوا بلتور غشتونکو ادعا وکړه چې په یو ستراتیژیک ښار کې حکومتي ځواکونه تقریبا بشپړ محاصره کړی دي. او د بشری حقوقو د څار ډلې یا هیومن رائټس واچ خبرداري ورکړ د لوی تیروتنه ده چې د نړۍ حکومتونه له تروریزم سره د مبارزې په خاطر پر بشری حقوقو سترګې پټوي.
اوس هم څو اقتصادي خبرونه چې وایي سمې دروړي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوي د ټاپي پروژه باید ژر تر ژره عملی شي. د دې خونې مرستيال خانجان الکوزی ازادي رادیو ته ویل چې څه هم ټول خو د ټاپي یا له ترکمنستان څخه د افغانستان لپاره هند او پاکستان ته د ګازو د انتقال د پروژې په قرارداد موافقه کړي، خو د عملی کولو لپاره په خپلې ژمنې ولاړ نه دي. افغان ولسمشر اشرف غنی درې اونۍ مخکې ترکمنستان ته ولاړ او هلته د ټاپي د اهمیت په اړه وویل چې د دې پروژې د لارې به افغانستان له منځنۍ آسیا نه اروپا ته لار پیدا کړي، او د دې پروژې د تطبیق لپاره تر نورو ټولو هیوادونو به افغانستان او ترکمنستان د خپل موقعیت لمخې ډیره ګټه ترلاسه کړي.
په هرات ولایت کې د مرمر ډبرو فابریکه لرونکو د سوداګرۍ او صنایعو له ریاست سره موافقه کړې چې نور به د ډبرې بهرنیو هیوادونو ته د پروسس لپاره نه استوي. په دې ولایت کې د مرمر ډبرو د رئیسونکو مشر عطاولا پوپل ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د مرمر ډبرو د پروسس لپاره معیاري ماشینونه نه وو موجود، له دې امله دا ډبرې د پروسس لپاره بهرنیو هیوادونو ته استول کېدی. بهرنیو هیوادونو ته د پروسس لپاره د مرمر ډبرو د نه استولو خبره ولسمشر اشرف غنی هم هرات ولایت ته په سفر کې کړې وه، او نن د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر و 500 افغانۍ او 1.5 پوله، یو یورو 3.5 افغانۍ او 80 پوله، یو پاوند 6 افغانۍ او 10 پوله، د سعودي او ریال 15 افغانۍ او 40 پوله، زر ایرانی تومان 14 افغانۍ او 50 پوله، او زر پاکستانی کلدار 1515 افغانۍ.
سموګاګل ازادې رادیو نوري د ولسمشر بارک اوباما حکومت د 2014 مالی کال د لګښتونو بودیجه راتلونکي ونې کانګرس ته لیږي. یو امریکایي چارواکي چې نوم یې څرګند شوی نه دی ویلي، اوباما حکومت هڅه کوي چې د دفاع لپاره 1540 میلیارډ ډالر بودیجه تصویب شي. اسمت سروان په دې اړه جزئیات درو او ری ورپسې د لوبل میدان او د ګوډیا چار پروګرامونه له یادمه باسي.
د بارک اوباما حکومت همدارست افغانستان او عراق د جګړو او په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت د سختریزي ډلې پر ضد د مبارزې لپاره د نږدې 1.5 میلیارد ډالرو د بیلیدو غوښتنه کړې ده. دا خبره یو امریکایي چارواکي مخکې تر دې وکړه چې راتلونکي اونۍ د متحدو ایالاتونو د دفاعي بودیجې غوښتنه کانګرس ته وړاندې شي. په وړاندې شوي بودیجه کې 1.5 میلیارد او 200 میلیون ډالره د وسلې د رانیولو او 9.5 میلیارد او 800 میلیون ډالره د تحقیقاتو لپاره په پام کې نیول شوی دی. یوې خبري سرچینې د وړاندې شوي بودیجې د جزئیاتو په اړه وویل، اف 15 دش ډوله او 50 جنگي جیټ الوتکې هم په دې بودیجه کې شامل دي. د دې سرچینې چې نوم یې نه دی ښودل شوی، په وینا هغه پیسې چې دې برخې ته وړاندې شوي د هغو پیسو دوه برابر دي چې د تیر کال په بودیجه کې په پام کې نیول شوي وي. د سرچینې همداراز وویل، د سمندري ځواک بیړیو او الوتکو د تمویل بودیجه هم له پامه نه ده غورځول شوې، خو د ځینو وسلو د سیستمونو لپاره پیسې کمې کړې شوې دي. د پینټاګون له لوري د 1540 میلیارد ډالر بودیجه غوښتنه د هغه څه مطابق ده چې د تیر کال په بودیجه کې د 2014 میلادي کال لپاره اټکل کړی و.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
د لوبل میدان سپورتي پروگرام درنوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې جوړ روغه او خوشاله اوسئ. قدرمن اوریدونکو، په دې پروگرام کې په مهمو سپورتي خبرونو سربېره اورئ چې د افغانستان او پاکستان د فوتبال ملي ټیمونه به په نږدې راتلونکي کې یو دوستانه لوبه وکړي. همدارس به اورئ چې د افغانستان د ساحلي والیبال لوبغاړو په یو لړ آسیایي سیالیو کې کوم مقام ترلاسه کړي. خو تر هغه مخکې مهم سپورتي خبرونه.
د سپورت ورځنۍ هندارا
تمدا د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د جنیوري په دیرشم استرالیا ته لاړ شي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته ویل، 15 لوبغاړي او پلاوی تمدا د استرالیا ته لاړ شي څو له نړیوال جام نه مخکې تمرینونه پیل کړي. د خپل هوتک په خبره په دغو تمرینونو کې دوه مقدماتي لوبي هم برابرې شوې چې یو یې له هند او بل یې له عربي متحده اماراتو سره ده. 2015 کال نړیوالې 500 ورځې سیالۍ د فبروري په 15 د استرالیا او نیوزیلند په کوربتوب پیل شي. افغانستان په بی ګروپ کې شپږ لوبې لري چې لومړی یې وایي د فبروري په 13 له بنګلادیش سره د استرالیا په کنبیرا ښار کې ترسره کیږي. د افغانستان د ساحلي والیبال لوبغاړو په یو لړ سیالیو کې څلورم مقام خپل کړ. د والیبال فدراسیون رئیس محمد یونس پوپلزی ازادي راډیو ته وویل، افغان لوبغاړو د مالدیف په کوربتوب په یو لړ سیالیو کې څلورم مقام واخیست او د شمې پورز بیرته کابل ته ستنه شول. د ښاغلي پوپلزی په خبره افغانستان وتوانید چې د بنگلاديش دوه ټیمونه مات کړي، خو د هند او مالدیف په وړاندې له ماتې خوړلو وروسته څلورم مقام ومانه. د ښاغلي پوبلزی په خبره د دغو سیالیو هدف له جنوبي آسیا نه د المپیکي سیالیو لپاره د ورتګ دورته لار موندل. د باسکټبال په اړه هم په یو خبر کې وایي چې تمده په نږدې راتلونکي کې د افغانستان د باسکټبال ټیم د ایران له ملي ټیم سره لوبه وکړي. بدني روزنې د ریاست معلوماتو له مخې په دې اړه د ایران سره یو قرارداد هم لاسلیک شوی دی. دا سیالۍ د مشهد په ښار کې ترسره کیږي چې پر افغانستان سربیره درې ایرانی ټیمونه هم پکې برخه اخلي. دغه لوبې د ایران د باسکټبال د غوره لیګ په نوم نومول شوي، خو دا ځل پکې افغان لوبغاړي هم اشتراک کوي. د سپورت نړۍ مهم خبرونه مو واوریدل. را بشوده پروگرام لومړی مطلب ته تمد د افغانستان او پاکستان د فوټبال ملي ټیمونه د فبروري په شپږمه یو دوستانه لوبه وکړي. د فوټبال فدراسیون چارواکي وایي دغه سیالۍ به په لاهور کې وشي او افغان لوبډلې هم مخکې له مخکې ورته تیاری نیولی دی. د لړ په مکړه یو راپور ته د افغانستان او پاکستان د فوټبال ملي ټیمونه د دویم ځل لپاره په یو دوستانه لوبه کې یو بل سره مخامخ کیږي. دغه لوبه د فبروري په شپږمه د پاکستان په کوربتوب په لاهور ښار کې کیږي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون سکرتر جنرال سید علي رضا اقازاده ازادي راډیو ته وویل په دغه سیالیو کې ځوان افغان لوبغاړو ته ځای ورکړل شوی دی. د ښاغلي اقازاده په خبره څلور بهرني لوبغاړي هم د افغان ټیم سره یوځای کیږي او تمه ده چې افغان ټیم وکړی شي یو ځل بیا پاکستان ته ماته ورکړي. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د فبروري په شپږمه د پاکستان له ملي ټیم سره دوستانه لوبه لري. د افغانستان ملي ټیم باید وایم چې لومړی ټیم نه دی، خو څلور بهرني لوبغاړي ورته رابلل سوي دي. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم له شاوخوا دوه نیم میاشتو راهیسې تمرینونه کوي او هیله مندي سته چې د پاکستان ملي ټیم ته ماته ورکړي. د دې سیالیو په مخکینی دور کې افغانستان وکولای شول په کابل کې پاکستان ته 3-0 ماته ورکړي. که څه هم چې پاکستان تر افغانستان په نړیوال جدول کې ډیر شاته دی، خو بیا یې هم وکولای شول په دغه دوستانه لوبه کې له افغانستان سره ښه لوبه وکړي. افغان لوبډله په داسې حال کې د پاکستان له ملي ټیم سره لوبه کوي چې په تیر یو کال کې د ترسره شوي لوبو اندازه 0 ته رسیږي او ځای یې هم له 140 نه 140 ته اوراوخته دی. د فوټبال فدراسیون سکرتر جنرال تاییدوي چې د ځینو ستونزو له امله افغان ټیم په دغه کال کې ډیرې لوبې ترسره نه کړي.
اوس وخت د افغانستان په فوټبال فدراسیون کې ډېرې ستونزې موجودې دي. تخنیکي او ظرفیتي او نورو ستونزو ټولو لاس په لاس د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم د ډېرو لوبو مخه نیولې ده، او له همدې امله مو په 2014 کال کې ډېرې لاسته راوړنې نه درلودې، خو په 2015 کال کې ډېر پروګرامونه په پام کې نیول سوي دي. شاوخوا څلور غیر رسمي لوبې لرو او رسمي لوبې هم د نړیوال جام د ورتګ او د جنوبي اسیا لوبې دي.
افغانستان د فوټبال ملي ټیم وروستۍ لوبې چیلنج کپ کې وی چې وینه کولای شو مطلوبه نتیجه ترلاسه کړي. که څه هم چې افغان لوبډلې له بهرنیو سیالیو نه په وروستي وکال کې ډېرې لاسته راوړنې نه دي کړې، خو د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي چې اوس وخت څه باندې او یا ورکشاپونه او سیمینارونه د فوټبال د لا پرمختګ لپاره په پام کې نیول شوي چې ورسره به د افغانستان تخنیکي ځای تر ډېره لوړ شي. په ریپورت کې مو اوریدل چې د افغانستان او پاکستان د فوټبال ملي ټیمونه به د فبروري په شپږمه سره لوبه کوي. اوس به هم راشو هغې مرکز چې د افغانستان د والیبال فدراسیون له رئیس محمد یونس پوپلزی سره مو کړی ده.
د افغانستان د سایلي والیبال ملي لوبډلې وکولای شوې چې څلورم مقام د خپل ځان کړي. ځان غواړم چې افغانان ته وایم چې لوبې ځل باندې داسې موقف لاسته راوړلی، داسې مقام لاسته راوړلی، ډېره ښه لوبه یې کړې ده. ورزشکارانو ډېره مبارزې لوبه په نیمه پای لوبه د هند سره کړې وه چې متاسفانه په دوو پوینټونو باندې لوبه هند ته ورکړې وه، او په درېمیو څلورمیو کې همدغسې یو سخته لوبه د مالدیو سره کړې وه چې بیا مالدیو دریم شو او افغانستان څلورم شو.
له افغانستانه په دغو لوبو کې جمن څو لوبغاړو برخه اخیستې وه، او آیا افغان لوبغاړي بېرته راغلي دي هېواد ته که څنګه؟
بل افغانستان ملي لوبغاړي بیرته افغانستان ته راورسېدله. په دغه سیالۍ کې د افغانستان د خود څخه څلور لوبغاړي وو چې دوه لوبډلې دي حصه اخیستې، ورسره دوه مربیان هم تللي وو، او د نتیجې څخه یې فدراسیون زموږ فني تخنیکي بخش ډېر راضي ده، او انشاءالله چې هغه وړې وړې تخنیکي ستونزې چې کومې دي هغه به زر حل شي په تمرینات کې او راتلونکو سیالیو ته به عمل شي.
په دې سیالیو کې فکر کوم بنګلاديش ته هم ماتې ورکړې وي. دغه بنګلاديش ته ماتې ورکول څومره مهمه دي د افغانستان لپاره؟
بنګلاديش ته شکست واقعا یو لوی لاسته راوړنه وه، او دا لومړی ځل و چې بنګلاديش په خپله هم ساحل لري او هم د آب و هوا د لحاظ د افغانستان څخه ډېر متفاوت دی. د ساحلي والیبال ته ډېر یو مناسب مزه ده. نو موږ هیڅ باور نه کولو چې موږ هغوی ته ماته ورکړو. په زمین کې د هند سره چې کومه ګولډن میچ ته وتلی وو، یعنی کله یو ملک یو مسابقه وګټي او وبایلي تنه ګولډن میچ کې یتلی مسابقه کې پغې کې ورسره ډیره سخته مسابقه کړې وه چې د هند مربي ویلي وو چې زموږ د توقع څخه د افغانستان لوبډلې ډېر زیات پیشرفت کړی دی.
افغان ټیم په کوم هدف چې دلته لوبې وکړلې، یعنی له لوی د آسیا له لوی وچې نه باید ساحل اولمپیکي سیالیو ته ټیم وتلی وای، دغه هدف بالاخره په څومره نور وخت کې د ترلاسه کړي او څومره نورې لوبې باید وکړي؟
انشاءالله په 2015 او 16 کلونو کې د افغانستان د ساحلي لوبډلې ته ټارګټ چې دا ایشین چمپینشپ دی یا د آسیا قهرمانی سیالۍ چې کوم دی هغه ټارګټ ورته، او په زمین کې د جنوب آسیا سیالۍ دي چې په کې باید دوی مقام لاسته راوړي. ډېر زیات فوکس به د فدراسیون په داخلي سیالیو باندې هم وي، ځکه دا یو نوی لوبه ده په افغانستان کې په هغه پیمانه باندې چې د جرنالیزم په داخل کې کوم والیبال کې دغه پیمانه باندې زیات لوبغاړي نشته دي، نو دا یو تازه په افغانستان کې دا چې زیات لوبډلې موږ جوړې کړو.
د لوبله میدان سپورتي پروګرام په همدې ځای پاتې رسیدي. تر بلې موزه صفی ولستان یک ځای په پاک او بخونکو خدای سپارم خې شی به ولرې.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوري اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
قدر مون اوریدونکو سلام. حکومت لا جوړ نه دی، د تقلب خبرې پیل شوې. لکه جنور د دې وطن له تقلب پرته ژوند نه کیږي، او یادا چې د تیرو دیار لسو کلونو تقلب او فساد د ټولو ذهنونو له تقلب ډک کړی دی. د تذکيري تعلیمي اسناد او د جایدادونو د قوالو تقلب خدا سه حد ته رسیدلی چې او سړی په اصلي باندې شرمېږي او چاته خودلی نشي. د خبرونه په پیل کې پروفیسور صاحب د اوریدونکو پښتنو ته جواب وایي، او لدی به هم خبر شي چې په خپل پروفیسور صاحب په څه ډول د پروفیسوري رتبه ته رسیدلی دی.
پروفیسور صاحب، اوریدونکو لیکونه را لیږلي دي او پوښتنې کړي دي، خو پروفیسور صاحب که خفه کیږي نه، نظام یو پوښتنه لرم.
څه پوښتنه لري ووایا؟
پوښتنه مې دا ده چې تا څه وخت او چیرته پروفیسوري اخیستې ده او په څه شي کې دې اخیستې ده؟
ما خو په خبرو کې پروفیسوري اخیستې ده، او دغه پروفیسری می څو کاله مخکې اخیستله. ما چې می کاله دلته انسټیټیوټ پای ته ورساوه، نو د لس ورځنی کورس لپاره جرمنی ته لاړم او لیسانس می هلته واخیسته، البته د عمومي انجینری په برخه کې.
عمومي انجینری لاته ډول ده؟
یعنی د هر شي انجینر، د موټر، د برق، ساختمانی، د سړک، د معدن او د ارڅ. لکه دغه زموږ ټول انجینران چې دي، ته نه وینې یو میاشت په ساختمانی شرکت کې کار کوي، او بل میاشت د سړک جوړولو په شرکت کې، او څو وخت وروسته چې بیا وګوري نو د برق په کوم برج کې به وي. نو کله چې له جرمني راستون شوم، څو وخت وروسته د یو میاشتنی کورس لپاره امریکا ته لاړم. واګ دې دی؟
هو صاحب.
البته چې هغه کورس د محیط زیست په برخه کې و، او ماستری می هلته په محیط زیست کې واخیسته.
د همدغه یوې میاشتې کورس له امله ماستر شوي؟
هو. ما خو لا خو یوه میاشت ولوسته. ډېر داسې کسان شته چې د یوې اونې په کورس کې ماستری اخیستی.
ښه، نو بیا دې نورې زده کړې چیرته وکړي؟
نور زده کړې مې څه وخت وروسته د یوه سیمینار لپاره فرانسې ته لاړم، او هلته مې د نړیوالو اړیکو په برخه کې دکتورا واخیسته.
په کوم پانتون کې دې زده کړې وکړې؟
نه، د همدغه سیمینار په پای کې دکتورا راکړه. او پروفیسری می د آزاد و بحثونو په برخه کې لسیویدن څخه د یو لس ورځنی سیمینار په ترڅ کې ترلاسه کړه.
ښه ښه، نو داسې ټول رتبې دې په سیمینارونو کې په منډو منډه اخیستي؟
او داسې درجو ته رسیدل خو همدومره زحمتونه غواړي. نو
پروفیسور صاحب، یو اوریدونکي شوتل خان شوتل پوښتنه کړي چې غواړم په راتلونکي کې وزیر شم، نو څه باید وکړم او څنګه دغه مرحلې ته ځان رسولی شم؟
شوتل خانه ګله، د وزیر کېدو لپاره تر هر څه لومړی لکه هغه د ما غوندې د ماسترۍ، ډاکټرۍ او پروفیسرۍ تحصیلي اسناد پکار دي چې متاسفانه هر څوک یې لاس نشي راوړلی، ځکه د هومره سیمینارونه او کورسونه په سختي برابرېدای سي. نو که ته دغه چانس لرې، نو څه نور کمالونه هم شته چې باید وی لرې.
مثلا کوم کمالونه ولري؟
شوتل خان باید تر هر څه لومړی د دوو هیوادونو تابعیت ولري، یعنی هم د خپل هیواد او هم د کوم بل بهرني قوي هیواد. له دې علاوه باید په حکومت کې له دواړو مطرح ټیمونو سره ښې اړیکې ولري، یعنی د سهار چای له رئیس سره، د غرمې ډوډۍ له بل رئیس سره، او د شپې ډوډۍ یا کافي په کوم سفارت کې.
یعنی چې هم داخلي خیاړ کې ولري او هم بهرنۍ، همدا مو مقصد ده؟
او بالکل بالکل، همدا ډول باید د خبرو وړلو راوړلو داسې ماهر وي چې هیڅوک هم پرې ثابته نشي کړای چې پرونی څه وویل او نن څه وایي. پر دې سربیره باید جیب هم دروند وي. جیب ډیره مهمه خبره ده، ځکه څوک لیونی نه دي چې مفت رایه ورکي.
نو باید شتمن هم وي.
هو ډیره پخه خبره دې وکړه. په جعلیاتو کې هم باید ښه صحیح ماهر وي. جعلي اسناد جوړول د وزیر کمال ګڼل کېږي، نو دا کار یې باید زده وي. همدارنګه باید فزیکي چاپلوسي هم زده وي. فزیکي چاپلوسي؟
فزیکي چاپلوسي څه ته وایي؟
دا د چاپلوسۍ هغه ډول دی چې سړی له ځانه لوړ او هغه چا ته چې کار یې ورته بند دی د خپل وجود د حرکاتو په واسطه دا وښيي چې مقابل طرف ته له زړه احترام لري، امر یې مني او ورباندې ګران دی. مثال یې درته ووایم؟ مثال یې لکه د ملا د کړپېدو حرکات، د ورځو او سترګو مخصوص حرکتونه، د خولې د جنګېدو حرکت، د سر د خورولو او نور حرکتونه دي چې باید شوتل خان وکي او زده کړي.
پروفیسور صاحب، دا خو ډیر ګران کارونه دي، آفرین په وزیرانو.
ته نو څه وایې چې د پیسو او قدرت ګټل اسانه کار دی؟
په بازار کې د بیو ټیټېدل او جګېدل هم داسې شول لکه د پسرلي موسم چې په شیبه کې شین وي او په شیبه کې ووري. اوس چې په حکومت کې څوک هم ټوخېږي، نو بیې یا لوړېږي او یا هم ټیټې شي.
بادرنگ واخلی شنه، بادرنگ تازه، بادرنگ کیلو پا دیرش، کیلو پا دیر زر کوئی کنار من بول که تازه بادرنگم ده اوز را ورسیده.
موری سن خشنه بادرنگ دی نه اخلو؟
وا با اخلو دی پلار دیم خوکیگی.
ورو را ده بادرنگ کیلو پا چو دی؟
ایز رو پای مرا کوئی چو را در تاو تلم؟
اگو را ناره خو وحی کیلو پا دیر، خو کهی مکتا پا پینزه ویش را کوئی دو کیلو را که.
او خوری تو خیوز دا بادرنگ وګوره چې د تا د خپل پالیز وی هم په دې بیا به وانخلی. لږ انصاف وکړه.
زه موږ 2 کیلو اخلو.
او خوری چې 40 کیلو هم واخلی نه دی کم نه در کوم. په دیرش ماته خپل تمام شوی دی دا اوس وزیرانو ته رای ورکوي لدی عمل ارزانه نه دی
په دې غوښ کې دی ګوشکی څه ته اچولې ده
راډیو اورم وخورې چې د دنیا له حاله خبر شم
څنګه سول ولکه
تر اوسه لا نه دی معلوم
تی راکه یو کیلو
خورې ولې دوه کیلو نه اخلي
نه قیمته دی
مورې دغه تنکی تنکی اچوه
دا څه کوې وخورې مور او لور د یوې کیلو بادرنګو لپاره ټوله ډیری خرابه کړه بس دی ماچوه پوره شول
سپک دی یو وړوکی بله مور واچوه
ولکه وا دې اورېدل
نه دلته په ټول بوخت وم سم پوه نه شوم چې څه یې ویل
دوه وزیرانو ته رایه ورکړه پام دې چې څلوېښتو کم ور نه کړې کیلو
خا خا او به خا دی که څلوېښت افغانۍ نه راکوي خالي کوم یې
ولې
وزیرانو رایه وړه هر څه بیرته ګران شول
څه وخت یې وړه
همدا اوس دغه دی په راډیو کې وایي
نو چې یوړه څه قیامت شو
خورې نرخونه ورسره جګېږي قیامت نه شو
ولې جګېږي باید ارزانه شي
خو خورې خرید زیاتېږي د دې لپاره به یې جګېږي څنګه کوې په څلوېښت افغانۍ اخلي که
نه نه په بلا یې وهم د وزیرانو له کامیابېدو سره باید ارزانه شوي وای دلته سرچپه جګېږي
ادې په غوسه کېږه ما ته د هغه د لور جمپر ته وګوره
ولې څه پېښوي
سرچپه یې اغوستی دی
کاکا دا سرچپه نه دی سټایل یې دغسې دی
وخورې دغسې د بیو سټایل هم سرچپه دی چې د وزیرانو له مقررې سره پورته کېږي او له برطرفۍ سره یې ښکته راځي دلته هر څه سرچپه دي ما پسې ګرځه اوس پام وکړئ هغه خبر ته چې همدا اوس را ورسید
بے خبر اجنت خبر را کوي چې د ملي شورا اداري پلاوی د دغه شورا د غړو لپاره نوې څوکۍ اخلي خبر زیاتی چې شورا ته د نوې کابینې د غړو لمرفي کېدو وروسته د شورا ټول غیر حاضر غړي چې له ډېرې مودې راهیسې درک نه و معلوم د شورا غونډو ته پر حاضرېدو برسېره آن د شپې تر ناوخته پاتې کېږي په خبر کې راغلی دي چې شورا ته د کابینې غړو د معرفي کېدو په دغه عنعنوي میله کې د شورا ټول حاضر او غیر حاضر غړي په خورا هیوادنۍ مینه برخه اخلي او د یوې شېبې لپاره هم نه غیر حاضرېږي دا چې شورا ته د نوې څوکۍ واخیستلو اړتیا څنګه پیدا شوې ده ښاغلی پیسه ګلې راته وایي
د دې لپاره څوکۍ اخلو چې له ډېرې مودې راهیسې غیر حاضر وکیلان د خپلې غیر حاضرۍ په موده کې دومره چاغ او شلم شوي دي چې په خپلو پخوانیو څوکیو کې نه ځایېږي او مجبور یو چې د څوکیو تر څنګ یوه بله څوکۍ هم ورته کېدو چې پکې ځای شي
دا چې دغه غیر حاضران ولې دومره چاغ او شلم شوي دي پیسه ګلې اله داسې وښوده
خواران ملامت نه دي په کورونو کې ځای په ځای ناست دي او خوړلې ده خوراک هم بیا د دوی خوراک ځکه خو خواران دومره غټ شوي دي
پیسه ګل زیاتوي چې دایمي غیر حاضر وکیلان په دې ورځو کې د دې لپاره دومره سخت حاضري ورکوي چې کابینې ته اهل وزیران وټاکي خو آزاد مبصرین بیا دا خبره نه مني او وایي چې ټول غم د ډالرو دی چې یو ځلې د وزیر ډالر جیب ته کړل بیا به څوک په دوربین کې هم ونه ویني
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړی وه او برخه اخیستونکي وو عبدالله سمدی سپوږمۍ مسکا احساس حیا اوریاخیل ستاره مینی او صادق سپنغر کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دادی کابل 4 کندهار 2 خوست 1 کندوز 1 او جلال آباد 4
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 8 نه د ماښام تر 8 پورې په منځنۍ څپه 12.9 اورېدلی شئ له زابل ولایت څخه مو رپورټ ترلاسه کړی دی چې دغلته د یوې ترافیکي پیښې په ترڅ کې په لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده په سیمه کې د ازادۍ راډیو خبریال محمد صادق رښتینی راسره د تلیفون په تماس کې دی له ده به نور حال واورو رښتینی صاحب خبرونې ته ستړی مشي دغه د زابل د ترافیکي پیښې په اړه جزئیات اوریدونکو ته ورکوي
بلې انتب تاسو اوریدونکو ته سلام
د کابل کندهار د لارې په اوږدو کې د یو درې سوه درې بس موټر او ټیلر موټر د ټکر په پایله کې اووه پنځوس کسانو ته تقریبا مرګ ژوبله اوښتې ده. دغه پیښه دقیقا د زابل مرکز کلا ته نږدې د کاکړانو چینې په سیمه کې رامنځته شوې ده. د زابل د امنیت امیر سمنوال غلام جیلانی فرایي وایي چې د ټکر په نتیجه کې دیش مسافرین وژل شوي دي او دغه راز پنځه ویشت نور ټپیان دي. دوی وایي چې بس موټر د ټونس پیما د ترانسپورټ شرکت اړوند دي او په اړه تحقیقات پیل شوي. خو په عین حال کې د زابل د مرکزي روغتون چارواکي وایي چې دوی ته د پیښې له ځای څخه یو ویشت مړي او دوه زخمیان وروړل شوي دي.
رښتیا صاحب، عموما د کابل کندهار او کابل هرات په دې لویه لاره باندې دغسې ترافیکي پیښې چې پکې لوی مسافر وړونکي بسونه ښکېل وي ډېرې رامنځته کېږي او همیشه ډېر درانه تلفات لري. په عمومي توګه د سیمې خلک او دغلته نور خلک چې د دې لارې باندې تګ راتګ کوي، د دې پیښو علتونه څه دي؟ ولې دومره ډېر دا پیښې بیا بیا رامنځته کېږي؟ په سړک کې څه ستونزې دي که نه وصول نه مراد کېږي؟
بله، دوی ورځې مخ البته څو ورځې مخکې هم د زابل په ارحد مانده سیمه کې همدغه یو ترافیکي پیښه رامنځته شوې چې تقریبا ډېر تلفات یې درلوده. خپله چارباکي د پیښو علت د ترانسپورټي شرکتونو پر موټر چلوونکو وراړوي. دوی وایي چې سرعت یې ډېر زیات وي او د لارې په اردو کې توجه نه کوي. خو خپله د ترانسپورټ شرکت د کارکوونکو سره چې موږ خبرې کړې، دوی وایي چې لارې ډېرې خرابې دي او په ډېرو ځایونو کې وسلوالو طالبانو هغه پلونه له منځه وړي دي چې پر مندونو باندې وي او هغه ډېر ضرورت وي. او دوی وایي چې دولت د وخت په تېرېدو سره هم د دغه پلونو جوړولو ته توجه نه ده کړې.
ډېر زیاته مننه کوو دوستانو په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال محمد صادق رښتینی او چې د زابل د نننۍ ترافیکي پیښې په اړه حال راکوو. په دغه ترافیکي پیښه کې لږ تر لږه دېرش کسان وژل شوي دي او ګڼ نور ټپیان دي چې ول ډېرو خونړیو ترافیکي پیښو نه ده. د یادونه وړ ده چې په افغانستان کې تر امنیتي پیښو د ترافیکي پیښو تلفات ډېر دي. خدای شي ډېر کله د امنیتي مسایلو تر سویر لاندې راځي، په دې موضوع باندې ډېر بحث نه کیږي. زرغونه منګل په سټوډیو کې ده او په را روانه خبرونه کې دا در سره ده.
با تشکر از شما.